درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د اساري رادیو د خبری مجلې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبری مجله هم په خبرونو پیلو په هرات کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په یو ترافیکی پیښه کې د دوی یو لس پولیس ساتي مړ شوی دی په هرات کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو یو چارواکی ثابت هیروی ازادي رادیو ته وویل دا پیښه نن تر غرمې مخکې د هرات اسلام کلا په لوی لار کې هغه مهال وشوه چې د پولیس ساتو یو رینجر موټر له یو ټیلر سره ټکر شو د هیروی په وینا د ټیلر چلوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی د بلې خوا د هرات په حوزوي روغتون کې یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو طالب ځواکونو مړي دغه روغتون ته وروړل شوي دي سرچینې همداراز وویل د شپږو تنو نورو مړي د الفاروق قول اردو روغتون ته رسول شوي دي د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله بدن جوړ شو ان زپرانسی مبهم جواب ورکړ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په دایکونډي ولایت کې له څباندې 6000 کورنۍ سره د نقدو پیسو مرسته کړې ده په افغانستان کې د یونیسف دفتر نن پر خپل ټویټر باندې ښلي چې دا پیسې د بریتانیا په مرسته په دایکونډي کې ماشومانو ته ورکړي دي د دې مرستې د اندازې په اړه څه نه دی ویل شوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان شزیا او ماشومان دي د ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان د خپل کورونو بې ځای شوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي په پاکستان کې وی محکمې د لشکر طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید په یو دیش کال باندې محکوم کړ سعید د هند ممبئی د 2008 کال د خونړیو بریدونو په شمول په دوه تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی حافظ سعید په 2019 میلادي کال هم په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور په 15 کال باندې محکوم شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ناببره کیف ته تللی او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره یې لیدلی دی د بریتانیا صدر اعظم د دې سفر هدف له اوکراین سره پیوستون اعلان کړی دی او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو نن سهار د لوهانسک او د دینپرو پر سیمو ګولۍ ورولې دي د دینپرو د سیمې والي والینتم زرینچکو وویل چې د شار په مرکزی برخه کې یو تن هغه مهال ټپی شو چې پر یوې ودانۍ بریدونه وشول زموږ اخلا ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغان پناه غوښتونکو د شکنجې خبرو شویو ویډیوګانو ایران میشتي افغانان بیرولي طالبان د پاکستان روسي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورنۍ مسأله بولي قوای
او هله کو سیار سو خطوګه حل سي کوشش کو سي په افغانستان باندې اثر نه وي
د طالبانو له وخت رسیدو سره د شکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاری
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو
د لوپاړو د سفر د ستونزو د کمیدو لپاره کرکټ بورډ د ملي ټیم لوپاړو ته د اماراتو اقامه وخیسته
ترڅو موږ شو کولای چې لوپاړي د ټاکلي وخت لپاره د امارات ته سفر وکړي
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نور لوی خارونو د هوا حالات اټکل پراتون کې څلور رښت ساتونه کې داسې کړای کابل اسمال مر د تودوخې لوړه درجه نه وشټټه دی ارلس هرات اسمال مر د تودوخې لوړه درجه نه وشټټه ولس کندهار اسمال مر د تودوخې لوړه درجه و دې وشټټه ولس مزار شریف اسمال مر د تودوخې لوړه درجه نه وشټټه 22 او جلال آباد اسمال مر د تودوخې لوړه درجه نه وشټټه 22
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. په ایران کې یو شمېر افغانان وایي هغو ویډیوګانو سخت بیرولې دي چې په لړ کې لیدل کېږي چې ایرانیان افغانان شکنجه کوي. خو په کابل کې د ایران سفارت په یو اعلامیه کې د دې ډول ویډیوګانو خپرېدل د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانیانو له لوري له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او د هغوی وهل ټکول او شکنجه په افغانستان او له هېواد د باندې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې.
چند روز میشه ما به تهران آمدیم به ترس از اینکه
په ایران کې د خپل ژوند د لومړنۍ ورځو په اړه خبرې کوي. محمد امین نومی کې او څمو د وړاندې د کار لپاره له کابل تهران ته تللی. که څه هم قانوني اسناد یعنی پاسپورت او ویزه لري، خو وايي د ایرانیانو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلن ویډیوګانې لیدلې او له همدې ویرې له کوره د باندې نه وځي. هغه چې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله افغانستان پرېښی، اوس له ایرانه چندان ښه خاطره نه لري.
مردم خدای ایران هم که از با مردم
د ایران خلک له افغانانو سره ښه چلند نه کوي، ان تر دې کې یو ځای ته د څه اخیستلو لپاره ورځي در سره سمې خبرې نه کوي او وایي ته افغاني مهاجر یې دلته څه کوي، دا ډول خبرې کوي څو افغانان زړه توري شي او خپل هیواد ته ستنه شي.
خو سلیمان عزیزی چې دی هم په قانوني اسنادو ایران ته تللی، د محمد امین په پرتله متفاوته تجربه لري. دی وایي په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجي ویډیوګانو یې په کار او ژوند منفي اغېز نه دی کړی او هر ورځ بیل کوم ویرې کار ته ځي.
نه د صاحب د کار لخوانه او نه دلته چې مونږ بی خواخوا ګرځو په څه مشکلات مونږ ته پېښ شوی نه ده. فعلا په تهران کې څه مشکلات نشته، هغه کسان چې قاچاق هم راغلی څه مشکلات نشته او هغه کسان چې قانوني هم راغلی ستونزې نشته.
د سلیمان عزیزی په خبره د افغانانو سره د ایرانیانو لخوا د بد چلند ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي تر ډیره مشهد ته نږدې سیمو کې شوې. هغه په کابل کې د ایران سفارت هم د دې ویډیوګانو په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي دا د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه ده. د ایران د سفارت په اعلامیه کې چې د یک شنبه پورې خپره شوی زیاته شوی، هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو شکنجه او وهل ټکول خي پلان شوی برنامه ده څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. اعلامیه کې وړاندې راغلي د افغانستان په اړه د ایران سیاست په متقابل درناوي او ښه نیت ولاړ دی او تر څنګ دوی د ایرانی پولیسو ساتل خپل افغان کډوالو سره د بد چلند خبرونه ردوي. هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو له وضعیت خبرې شوې خي چې نظامی یونیفورم لرونکي او ځین نور عام خلک افغان کډوال زوروي، وهې دبوي او شکنجه ورکوي.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د کونړ حکومتي مسؤلان وایي ځواکونه په شیګل، دیوګل، بادل او مزار درو کې تصفیوي عملیات کړي چې پکې یو اندازه وسلې، جنگي مهمات او د دوی لاسته ورغلي دي. دا عملیات وروسته له هغه شوې چې په یادو درو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیا پیدا کېدو اوازې خبري شوې دي.
په دې ورسته یو څوشپو ورځو کې دا سې واځي زیاتې شوې چې غنې د کونړ په یو شمیر غرنۍ او ځنګل لرونکو او لري پروتوسي مو کې یو ځل بیا داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې مرکزونه جوړ کړي او خپل لیکو ته د ځوانانو پر جلب او جذب بوخته ده. خو په کونړ کې چارواکي به وای د همدی اوازو پر اساس د یاد ولایت په څو درو کې عملیات تر سره کړل چې ورسره د داعش به فعالیدو اوازی ناسمه ثابت شوې دي. خو په عین وخت کې دغه چارواکي د یو شمیر مشکوکو کسانو د نیولو او وسلو تر لاسه کولو ادعا هم کوي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د تر سره شو عملیاتو د پایلو پاړه ازادي رادیو ته وویل
مزار دره، باډل دره او دیوګل دره هم دا شان شګل دره دا کې کوم د وزارت دفاع طرف نه یاد قطعي خاص تر عملیات تر سره شو چې واځي ډېر زیاته وي چې په دغه علاقو کې د عیش ته و مرکزونه جوړي او تربیتونه ورکي. دغه هیڅ نه و په دغه کې څه کسان نیول شوی هم دي چې بیرته پرې خودل شوی دي چې ثابت شوی چې رده روغ خلک ده.
خاغلی حنیف د نیول شو کسانو د هویت او داعش پورې د تړاو پاړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې نیول شوي کسان او وسلي عملیاتو کې برخه اخستو ځواکونو ځان سره انتقال کړي دي. د یادونه وړ ده چې په 2000 کال کې د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره، د څوکۍ په دیوګل کې، د نرنګ په باډیل دره کې، د چپی دری او مانوګي ولسوالیو په یو شمیر غرنۍ او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ له مرګ ژوبلو ډکې نخطی شوی.
د طالبانو حکومت هیله شوډلې چې په پاکستان کې سیاسي کړکېچ پاتې ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې ورستی تحولات د هغوی کورنۍ مسأله بولي، خو هیله شي چې پر افغانستان اغیز ونه کړي.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او جو په افغانستان د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تیر شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولي او وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتاسو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو د تجارت موضوع ده، خو د روان او بل د افغانان سره د اړیکو موضوع ده، هم د اسلامي امارت له خوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې دی او د دوه همسایه هیوادونو دي او هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویره دا چې خایي له افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلارې په ځانګړې توګه افغان پالیسي د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه په کې کوم خاص تصمیم نیون کې رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه او چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتی او د خارجه چارو نه ور اخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومتوالي نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سخت نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لار.
په پاکستان کې پاتکی شو د پاکستان سلب اعتماد شوی صدر اعظم او ګوند د ملي جرګې پریکړه نه مني او خپل پلویانو ته ویل دي چې سرلنن شپې احتجاجونه پیل کړي.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند صدر اعظم عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی دی. تیر شپه د پاکستان د ملي جرګې اکثریت غړو عمران خان ته د بې باوري رایه ورکړې او د پاکستان د ملي جرګې رئیس له دندې استعفا ورکړه. مخکې تر دې چې عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړل شي، د ملي جرګې رئیس اسد قیصر چې د عمران خان کلک پلوی دی استعفا ورکړه او ویل چې نه غواړي د تر مشرۍ لاندې عمران خان ته د بې باوري رایه واچول شي. د اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 322 غړو لمنځه 104 راوی د عدم اعتماد په پلوی رایه ورکړه. د عدم اعتماد رایه اخیستلو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه به لومړی د ملي جرګې نوی رئیس غورشي او بیا به نوی صدر اعظم ونومول شي. د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی، خو په مقابل کې تحریک انصاف شاه محمود قریشي نومولی دی. په همدې حال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې دا کوي د عمران خان په سلب اعتماد کېدو کې امریکا لاس لري، له نن ماخستن څخه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. له بلې خوا د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان ویلي که شهباز شریف صدر اعظم شو په هماغه ورځ به له دندې استعفا ورکړي. عمران خان په داسې وخت کې د صدر اعظم له چوکۍ لري شو چې پاکستان له سخت اقتصادي او ټولنیز بحران سره مخامخ دی. د اپوزیسیون ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو ویناوو کې بیا پر عمران خان تور پورې کړ چې ډېر بد اقتصادي تر شا پرېښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل
دی وایي زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه، بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پرېښوده. اوس به موږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لار به روان ہو.
پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
په پاکستان کې ګرانی ډېره د برېښنا پارچاوي زیاتې بهرنۍ پانګونه کم او د تیلو بیې هم لوړې شوې دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به هم ګرانه وي چې په لنډ وخت کې په دغه وضعیت کې د پام وړ بدلون راوړي. په پاکستان کې ډېر لږ داسې شوي چې یو منتخب حکومت د واک موده بشپړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د متحده عربي اماراتو اقامې اخیستې دي. د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا دوی وروسته له هغې دا پرېکړه کړې چې ډیری وخت به افغان ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو د ویزو د ترلاسه کولو له کبله له ستونزو سره مخامخ وي.
روس تل هغه چې څومره مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لپاره پیوڅ ځانټ او ستونزو ویزه ترلاسه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې ټولې لوبډلې او یو شمېر چارواکو ته د متحده عربي اماراتو د استوګنې اوږدمهاله ویزه یا اقامې واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خغله هوتا کوي چې راي وخت د کرکټ ملي لوبغاړو تمرینونه او لوبې په متحده عربی اماراتو کې وي. د نوموړي په خبره دا مهال هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربی اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې په تمرینونو بوخته ده. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي یوازې د متحده عربی اماراتو نه بلکې د اړتیا پر مهال د خپلو لوبو او تمرینونو لپاره د نورو هیوادونو د ویزو په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي. څومره مخکې د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تمرینونو لپاره د قطر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخ شو چې د تمریناتو ته بیا لټاکري وخت په ځان ورسیده. د غشان کرکټ سربیره په نورو برخو کې هم لوبغاړي لوړت وضعیت سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په متحده عربی اماراتو کې په تمرینونو بوخت دي. لبلې خو د افغانستان د فوتسال لوبډله په مسابقو بوخت ده. د افغانستان د فوتسال لوبډله د تاجکستان د فوتسال لوبډلې سره په مسابقه کې مخامخ شو خو لوبه مساوي کړه.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلي ترڅو د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغیزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینه بشکیک ترغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې درسېدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې ل خپل کورنۍ سره د لوبي لیدو ترغلي وای غوړي لدی فرصت استفاده وکړي.
زه ل خپل کورنۍ سره دلته راغلی يم. دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بلکتونکو هم په شور اول ولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوتسال لوبډله خو وزليږي.
ډیر تکلیف وبو سي زحمت وبو سي خل لوبغاړي لرو تشویق رول لري هم ټول شان رول لري سل فیصد ګټ ان شاء الله به وخیله تاسو به چل شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړای شو چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګول وهي. په دویمه نیمه کې هم تاجکستان يرغلي حالت درلود خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمه کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبي په ورستۍ او په زړپولې شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بازی بازی سختی بود ما با تاجیکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډله سره لوبه لرو تر څو یو لوبډله وکړي شي لوبه وګټي. د تاجیکستان لوبډله ډیره فزیکی لوبه کوي زموږ لوبډله د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه لوبه موږ ګټلې و خو نه شو.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې روزونکو مجید مرتضایی ازادي رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې وکړي شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځای مخته لاړه شي د خپل یو لاستراوډنه ده.
برای اولین بار در یه مسابقه
په لومړي ځل مو کولای شول د تاجکستان لوبډله وننګ وو. هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
فائنل در کویت بشي مشه.
ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په خپل دویمه لوبه کې سبا دوشنبه د ازبکستان او پراتونکو لوبي کې د نیپال په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. پراتونکو لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډیر چانس لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
بلې ازادي رادیو د سهار له اود ماښام تر او بجو په همدغه څپو اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک هیله د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اس نوري هر کلی کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دونې جدې اته میاشتې پوره کېږي، خو مشر ملا حبت الله اخونزاده ولې په عام مذر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واورې چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبروو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دونې جدې اته میاشتې پوره کېږي، خو لای مشر ملا حبت الله اخونزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپل دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ملا حبت الله اخونزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي. له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکار شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شایان دي اغل نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باوري زیاته کړي ده.
غوړه دا چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د ځوابول لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو او اندېښنو ته باید ځواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له عمله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ور سره د خبرو لپاره خپل استازي ورولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعا هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوندې نه ده. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخې کوړت وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخې، بیا د طالبانو کې د ډلې وډل بازي لمخې، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخې، د مې ټوب لمخې، منطقي نه ده چې دا سړی کې ژوندۍ وي لري وس نه معلوم وایي لري ورکو نه ځای چالي دلای نه نه جوړاوري دلای نه رنگ لیدلای.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندۍ دی. د جمهوریت نظام پروسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر ملا حبت الله ژوندې نه ده، خو دا راپورونه رسمان تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبانو شمنه کړې و چې ژر بدلوي مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغاوی د بهرنیو فشار او کورنی مسائل د دې لامل شول چې طالبان ونی شي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فرق او د هر طبقه خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي. حضورت ته تسته
اوس پښتنه ده چې د یوشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولای شي د ټولو چارو پاړه په یوازې سر سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټوي. ورستیو کې د طالبانو د پهنې وزارت وایان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا حبت الله لخوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژوري کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځ نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پریکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لوی مسایلو لپاره د تصمیم ګیری مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې امیر مقام هغه د لوی پریکړو تصمیم او قطعي دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنی د رای ورکولو او د خپل ځایم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې 4.5 کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یو عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپینرنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوه نه کیږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر و پلوري او خپل ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کوم، ما چې دا به خرڅ کوم مجبور وم، څه قرضدار یم، ما کور کې مې سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړ، ما غاړه را ته $5,000 ولاړو. بارګین والا را ته ویل چې ₹3,000 به در درکوم، ما ته چې دا خو به خزلم دی، ₹1,000 تاوان به کوم، ₹1,500 تاوان به کوم، ₹3,000 تاوان. طرف د کور را روان شوم، ما ډېر پخر دی، ډېر بده ورای سره مخ.
د بارګینونو مالکان هم لورته ستونزو سره ټکوي. وای په افغانستان کې دراغلي سیاسي بدلون روسته مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیر وو میشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلې او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میشته زما غالبا نو شول چې مونږ د یو موټر سودا نه دا کړی نه شو کوله، ځکه چې هر موټر هم د نیمه بای نه زیاته تاوان کوي. چې مونږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې د ولا چې اوس 15 میشتو کې زمونږ د لاس تللې د خپل موټرو تناسي او سره خپل څوکیداری کو او نورم د تاوان او د غربت سره مخ یو. زما کې کرایانې دي، د واشپزانو دي، د مونچینو دي، دا هر څه حسابونه به مونږ په سیم داسې د جبا سٹارټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناشته وای. خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي، نو هر غریب کونډا یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پوله ټخت ته ناشتي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینان دي پیسې دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ جوبونو کې ځان لاس نه چولوري کو الله پر ازا.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثرا د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو مونږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دی راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي خرچي کرینا ستاسو پیغام ته دم چې دا څو کسان مالکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغه یې کار باندې یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کوم شي والا او بس فار غریب او بیچاره فری دي. موږ د لوړو مقاماتو نه کولو شي د تا خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی وسلام بھائی سرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زپا ملون خبر گم ملال حکومت کوای دی تشا تور کی حکومت خاطری ملخو اللہ کے منسن دی ملی یو پنچانا درا گڑے.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221 2324 اته
دا برخه هم دومره و زنوریاس نوری لتاسو اجازه غوړم خو زموږ همکارانو سره پاتې شئ.